برنامه بعد. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزوغه اسیله تاسو او له قدرمن ملمت څخه په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. پښپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلل، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغه ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل داشمنه په عمل کې ثابت کړي. بلخو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف سره په خپل پرونی کتنه کې ویل هیواد چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړي کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې ښې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژۍ د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړي. دا ټاپي پروژه چې په عمل کې دوه سره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقالېږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر ویل چې دا پروژه په بریالیتوب سره د عمل کې دوه په حال کې ده. بیردی محمدوف زیاته کړه چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژۍ په اړه بحثونه یو نوی پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوختي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاړه ویل
در درگیری کې 7 ساعت طول انجامید 14 جسد کما
دی وی پاغن خطه کې چې وسات روانه و څور لس مړي پیژندل شوې دي او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مړي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څور لس او درويشتو کسانو ترمنځ دي
کوشته شوه.
دا خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرکشوب لنډه دا وختي. په سیمه کې د ساده رډیو خبريال د ریپورت لمخي د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکو ل خپل کورونو وټلې او د هرات خار ته کډه شوه. د وایي چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی او له هغه ځای ډزې کولې او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولې وو. د سیمه د یو روختون چارواکو ویلي څلور ماشومان او خځې چې ټپيان شوي وو د روختون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو لډل چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژون کې حمله وکړي شپک تنه وژل شوی. د نیمروز امنیه کمانډان محمد قاسم جنگلباغ پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل دا پیښه د نیمروز ولایت په چاربوجک ولسوالۍ کې شوی. د جنگلباغ په وینا د دې پیښې علت هغه چاودنه و چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
8 نفر انتحار کننده میخواستن که در ولسوالۍ هجوم.
جنگلباغ وایي تو تنو انتحاریانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي چې لنې کمرخه د دوی د یو واسکټ د غوسو پر مهال و چاودید. په چاودنه کې د ډلې شپک تنه وژل شوی او دوه نور د نیمروز د امنیه کمانډان په وینا پیښه د چهارشنبه په ماخام شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سم دا سیمه او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوی اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې دمه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیمې لاسوهنې په اړه تر ټولو موثق سند دی چې خبرېږي. کیف او لویدیز متحدان له څو میاشتو را په دې خوا پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي، خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسیې اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبه په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکی په شاتګ و خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلي. ښاغلي اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي شک نشته چې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي بلکې سنی قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې اوس له رمادي ښاره لس کیلومتره لرې په حزبیه ښار کې پرتې دي. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې د رمادي ښار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدیه ښار کې زرګونه شیعه جنګیالي راټول شوي او د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریې د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا له نیولو وروسته ولس تنه ملکیان اعدام کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې لږ تر لږه د څلورو کسانو سرونه غوڅ شوي. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریې له رژیم سره په همکارۍ تورن وو. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا ښار د نیولو په عملیاتو کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل شول 460 کسان وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي ښار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي ښارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو ښارونو په څیر دا ښار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا ښار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی ښار دی چې په مستقیم ډول یې د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولی دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلي اوباما له 2011 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته دا لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالي مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونۍ کتنه کې دواړو مشرانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګوندي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړې. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او مطالب لرو. د ناټو لپاره د امریکا سفیر وایي د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې هیواد کې د ښې حکومتدارۍ او امنیت او له ګاونډیو سره ښو اړیکو پورې تړلی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وشي د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د 1200 پاتې برمته شوو مسافرو د خوشي کولو هڅې روانې دي. په ننګرهار کې د ښوونکو د یو اعتراض حال هم درکو او د ولسي جرګې د اداري هیات او یو شمېر کارپوهانو له هغه اعتراضونو مو هم خبره و چې وایي د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د دې سبب شوي چې د ځینو خلکو حیثیت ته تاوان واوړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم راواخلو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې تاجکستاني چارواکي غواړي د دې هیواد د کورنیو چارو په وزارت کې د پولیسو د خاص واک د قمندان په اړه چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو اراده یې لرله خلکو ته معلومات په ډاګه کړي. دا خبرونه په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د ناټو لپاره د امریکا سفیر له پاکستان سره د نړیوال ټولنې د وبخیده ناټو لپاره د امریکا سفیر له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام په دغه هیواد کې د ښې حکومتداري امنیت او لګونډیو سره په خو اړیکو پورې تړلې بولي. دا موضوع نوموړي د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې په کابل کې خبري اعلانو سره شریکه کړې. قاسم سولمل په اړه نور جزئیات راکړي.
د ناټو لپاره د امریکا سفیر وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې هر کال د نړیوالې ټولنې تر ټولو زیاته مرسته ترلاسه کوي، خو داګلاس لوټ له افغانستان سره د دغه مرستو د دوام لپاره د یو لړ شرایطو یادونه کوي. هغه څه چې زه وړاندیز کوم دا دی چې د دې لپاره چې د مرستې په دغه اندازه پاتې سي او دوام وکړي، افغان حکومت باید په درو برخو لکه امنیت، د ملي وحدت حکومت او د سیمې په کچه پرمختګ ته دوام ورکړي. ښاغلی لوټ چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات ورکول، په یادو برخو کې د ملي وحدت حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د ترکیه په انتالیا ښار کې د ناتو د بارنۍ چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د دغه سازمان پر دوامدار مشارکت موافقه وسوه. په دغه غونډه کې د ناتو عمومي منشي ویل چې دغه سازمان له افغانستان سره په ملکي او پوځي برخو کې د مرستو دوام ورکولو ته ژمن دی. له دې مخکې د شیکاګو په غونډه کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره هر کال 3.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د ناتو لپاره د امریکا سفیر وایي له دغو پیسو څخه 3 میلیارد د امریکا متحده ایالات برابروي او پاتې نور یې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته ورکول کیږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت هم په یادو برخو کې هڅې پیل کړې دي. د چارو کارپو غفور لیوال په دې اړه وایي
هغه څه چې ډېر واضح دي هغه دا دی چې د نوي ولسمشر محمد اشرف غني پر اتاق سره لږ تر لږه په دغه لاره کې هغه د ارادې موجودیت عملي نشي موږ وینو. په دې دوه برخو کې یو د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو، دومه خبره د ګاونډیو سره د مناسباتو تغییر هم تاسو په وضاحت سره وینئ.
خو ښاغلی لیوال وایي د امنیت په برخه کې پرمختګ یوازې په افغانستان پورې مربوط نه دی، بلکې دا ستونزه سیمایز او نړیوال اړخونه لري. کارپوهان وایي که افغان حکومت له ژمنې سره سم له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه کړي او ښه حکومتداري رامنځته نه کړي، نو نه یوازې دا چې نړیوالې مرستې به له لاسه ورکړي، بلکې د حکومت په وړاندې به د خلکو بې اعتمادي هم زیاته سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي د 12 پاتې مسافرو د خوشی کولو هڅې روانې دي. د دې ولایت چارواکو پرون ازادي رډیو ته ویل د مرکزی حکومت له چارواکو سره په ګډه کوششونه تیز کړي چې پاتې 12 برمته شوي مسافر هم خوشی شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د زابل په ولایت کې د 12 برمته شوو د خوشی کېدو لپاره هڅې پراخې شوې دي. د دې ولایت چارواکي هیله ښیي چې پاتې 12 برمته شوي به هم په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د زابل د ولایت وایان ګل اسلام سیال د پنځشنبه په ورځ په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د منګ ولایتي اداره همدارنګه مرکز سره په ګډه باندې کار کوي ترڅو دغه پاتې ورونه د وینور په شان کې نن سره خوشی وي. د پښان خوشی موږ د هغه ورځ نه د منګ ولایتي اداره او مرکز قرار ناس نه به هلې ځلې شروع کړی دي او کوشش کیو ان شاء الله زه اطمینان ورکوم د خپل ادارې د خوره چې موږ په دې باندې کار کوي ترڅو دغه پاتې ورونه هم په ځای پر ځای راخوشي.
د زابل ولایت چارواکي دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې د 1.5 برمته شوو له جملې نه 19 خوشې شول چې اوسمهال د کابل ښار په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دغه کسان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د کابل کندهار په لوی الار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو برمته کړي وو. که څه هم ویل کېږي چې 19 خوشی شوي د وسلوالو مخالفینو له یو شمېر کسانو سره چې له دولت سره وو تبادله شوي، خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څو ورځې مخکې دا خبره رد کړه او ویل چې د 19 برمته شوو د خوشی کولو لپاره هیڅ ډول تبادله نه ده شوې. په عین وخت کې د 12 برمته شوو د کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کورنیو د غړو خوشی کولو ته دې هم هڅې وکړي.
از حکومت جدن خواهش داری که مسافران چیزی که باقی مانده دنبال چی بگرده رها کنین.
له حکومت جدی هله کو هغه مسافر چې پاته دی هغوی دې هم را خوشی کړي. دوه زامن می برم تسوی و مشر زوی می سید گوهر او کشر سید رضا نومیده. کشر زوی می اوس هم ندی راغلی.
د 19 خوشی شوو کورنۍ وای چې خوشی شوی 19 واړه په ډول ډول ناروغي وخت شوی دی. دوی د خوشی شوو ناروغانو په درملنې هم ټینګار وکړ. د زابل په ولایت کې د 1.5 برمته شوو پیخه لومړی پیخه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې مخالفینو د موټرو سپرلۍ ښکته کړي او له ځانونو سره نامعلومو ځایونو ته رسولي دي. عام خلک او کارپوهان له حکومته غواړي چې د لویو لارو امنیت ته د تدابیر جدي کړي. دوی وایي که د لویو لارو امنیت خوندي نه شي له یوه ولایته به بل ته د خلکو په تګ راتګ او همدارنګه په سوداګریزو چارو ناوړه اثر پرېوځي.
آزادي رادیو.
د ولسی جرګې اداري هیئت او یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه ډیر کله د ځینو اشخاصو حیثیت ته زیان رسوي. دوی وایي دا ستونزه تر دې کچې رسېدلې چې حتی اوس یو شمیر کسان ځینو پوسټونو ته د کاندیدېدو لپاره ستړې نښه کوي. د موضوع په اړه به نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې غړي او د حقوقو یو شمیر کارپوهان مهمو حکومتي پوسټونو ته د کسانو له معرفي وروسته بیا د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف له امله د هغوی بیرته لرې کولو موضوع اندېښمن کړي او دا کار حیثیت وژنه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې د ځینو ادارو او وزارتونو لپاره څو کسان معرفي شول، خو د هغو څه له امله چې کارپوهان یې د جمهور رئیس اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر اختلافات ګڼي بیرته لرې شول. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دې کار د ډېرو کاندیدانو حیثیت زیانمن کړی او د خلکو په وړاندې د حکومت باور کم کړی دی. د دغه جرګې منشي عبدالروف انعامي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستونزه تر دې کچې جدي شوي چې اوس ډېر وړ کسان هم په حکومت کې کار ته زړه نښه کوي.
زه داسې کسان پیژنم چې د حکومت د مشرانو لخوا غوښتل کیږي، خو دوی کار ته د حاضرېدو لپاره چمتو نه دي. دا په دې دلیل چې دوی اندېښمن وي چې د حکومت د دوو مشرانو د اختلافاتو له امله یې د خلکو ترمنځ ابرو
دا په داسې حال کې ده چې جمهوری ریاست دفاع وزارت ته د افضل الدین او بیا د پیژندوال عبدالله خان د کاندیداتورۍ خبر خپور کړ، خو ډېر ژر یې په وړاندې خنډونه ایجاد شول. د دې تر څنګ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرۍ ته د شکریې بارکزی په انتخاب هم دواړه مشران سره سلانه شول. له دې سره تازه داسې راپورونه خپره شوي چې د جمهوری ریاست لخوا د معرفي شوو اتو والیانو له جملې په څلورو یې اجرایه ریاست راضي نه دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د نظر دې اختلافاتو د ډیرو کسانو حیثیت، کاری مسونیت او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی. د حقوقو استاد امن الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې زیانمن شوي کسان چې حیثیت ته یې صدمه رسېدلی کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي.
رسمي معذرت غوښتنه کیدی شي، په محکمه کې دعوه ورباندې کولی شي او محکمه کولی شي په خپل حکم کې دا موضوع نشر کړي او مقابل لور ته وي چې رسمن ته باید معذرت وغواړي او د اخلاقي او مسلکي لحاظ چې دوی مکلف دي دغه حکومتي مسؤلین ته باید معذرت وغواړي او مواجه دلایل وړاندې کړي چې په کومه دلایلو موږ دا خلک رد کړل. بغیر له هغه نه دو شخصیت حیثیت ته صدمه رسېدلې او د خلکو په منځ کېدی شي ګونګسي وشي چې دوی خدای نخواسته اخلاقي منفي پایین درلوده یا کاری منفی پاین درلوده او یا تحصیلی منفی پاین درلوده.
نوموړی وایي دا کار چې په تیرو څو میاشتو کې ډیر تکرار شوی نه یوازې د دې لامل شوی چې چارو ته کاندید شوي اشخاص زړه نازړه کړي، بلکې خپله د حکومت حیثیت هم له سوال سره مخ کړی دی. د چارو کارپوهان وایي د مقرریو په سر شاید تر اوږدې مودې د ملي وحدت حکومت له ورته ستونزې سره مخ وي، خو وړاندیز کوي چې یوازې د هغې چا نوم دې اعلان شي چې په سر یې د دواړو مشرانو ترمنځ کره پرېکړه شوې وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري او تاسو د امریکا غږ رادیو خبرتیا واوریده. د ننګرهار په سرلو رود کې یو شمیر خونکو د اعتراض په توګه خونځي تړلې دي او په اعتراض لاس پورې کړی. دوی وایي هغه مځکې او کورونه چې د دوی په نوم شوي وو زورور لاندې کړي. دا چې څنګه نور تفصیل به د شمامت شینواري په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار سره رود ولسوالۍ په سلګونو خونکو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بیا ځل لپاره تدریسي اعتصاب پیل کړی دی. دغه خونکي وایي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د پوهنې ریاست له لوري د دوی لپاره ځانګړې شوې ځمکې د یو شمېر زورواکو لخوا نیول شوې دي. د سره رود ولسوالۍ د خونکو د اتحادیې رئیس احسان الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې خپل کاري اعتصاب د دولتي چارواکو د ژمنو په اساس مات کړی وو، ولې په خبره یې تر اوسه د ځمکو د توزیع څرک نه ښکاري.
یولسم دسور باندې منګه اعتصاب مات کړ، خو د یولسم دسور نه تر اوسه پورې حکم منګه کوم نتایج ترلاسه نه کړ. نه ختم راځي درک لري او نه نمرې درک لري. هغه نمرې چې غاسبین چې موږ سره دی بدیل لوزې کړه او چې دوه میدانونه دي لاغه میدانونه موږ ترلاسه شوي. نه ختم راځي شته، نه جنرال راځي، نه ولسوال هغه صحیح ته ځي.
دغه خوونکو د اعتصاب داسې محل پیل کړی چې کلنیو ازموینې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. احمد زی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو زده کوونکي به د کلنۍ ازموینې څخه بې برخې پاتې شي.
دا امتحان موږ بالکل نه اخلو که چېرته دغه موږ ته خپل حق تسلیم شو او د درې سوه جریبه ځمکه موږ ته پوره کړه او اخري معلم د لمره ورسېده. همدغه امتحان بیا موږ اخیستی شو په سنبلې کې په میزان کې چې کله موږ ته کار ترسره کړ که چېرته مطلب نمرې موږ ته ونه رسېږي پاتې دي نو دا د معرف د منځه تللو لامل به د چارواکو په غاړه.
خو بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری وایي چې له دې مخکې په سرخود او خیوي ولسوالیو کې د ښوونکو په ښارګوټو کې د غصب ستونزې موجودې وي خو په خبره دا ستونزې اوس هوارې شوې دي. شینواری وایي یوازینی مشکل چې دوی ورسره مخ دي هغه د انجینرانو د کمښت مسله ده چې د ځمکو د توزیع لړۍ ورسره یو څه ټکنۍ شوې ده.
په دې کې شک نشته چې په دغه ښارګوټو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي. ځینې زورور خلک وو چې هغوی د ښوونکو په نمرو باندې خېټه اچولې وه هغه ستونزې هوارې شوې دي. اوس عملا په د سرو رود ولسوالۍ د سیاسنګ په ښارګوټو کې هم د ښوونکو ته د ځمکو توزیع روانه ده. همدارنګه د خیوې په ولسوالۍ کې هم خو ځینې تخنیکي ستونزې دا دي چې هغه مثلا په دې کمیسیون کې چې کوم د ځمکو د توزیع لپاره ده یو پکې د ښار جوړونې د ریاست انجینر دی چې هغه باید هغه نقشه او پلان او دا شیان تطبیق کړي. متاسفانه د هغوی پرسونل کم دی او په یو وار باندې دواړو ځینو ته رسیدګي نشي کولی.
په روان کال کې دا دویم ځل دی چې د سرو رود ولسوالۍ ښوونکي د خپل حق غوښتنې په موخه تدریسي اعتصاب کوي. له دې وړاندې د خیوي ولسوالۍ ښوونکو هم تدریسي اعتصاب کړی و چې د معرف ریاست د مسؤلینو په خبره اوسې ستونزې هوارې شوې دي.
لرغون پیژندونکي وایي د لوګر د مسایناکو په کان کې د برونزو د اثر یو زوړ خار نخې موندل شوی چې 15000 کاله پخوانی دی. لرغون پیژندونکي وایي ترلاسه شوې نښې او علامې ښیي چې د مسایناکو په سیمه کې د بودایي تمدن لاندې د برونزو د اثر یو خار هم موجود دی. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورټ کې اورو.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک مسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15000 کاله پخوانی ښار نښې موندلې دي. د دوی په وینا دا ښار په دې سیمه کې د بودایي ښار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوي دي خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د ورېښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د مسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي خو په دغه ښار کې تر 2009 میلادي کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دېخوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسګونو بې ساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه د راهبانو خونې په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوي دي. لرغونپوهانو لیکلي آثار هم موندلي دي. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شیانو لیکل شوي د بودایي تمدن تر ټولو پخواني لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ وو د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوي دي.
شپږ کال مخکې کار مې په مسایله کې کار شروع شوی ده او تر اوسه پورې موږ هر حاصل چې هلته پیدا شوی دی تر اوسه پورې مکمل مربوط به دورې بودی دم دلته همون ته بعض آثار مربوط به بحث برونز کې مشاهده شوی دی. مثلا تیکر و آثار کلیدی دم تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه مکمل مشخص په اصل بودا کې دي. موږ کولای شو چې د نور دورو په باره کې خفیه او تحقیقات وکړو.
د لوګر د مس عینک لرغوني آثار په دې خاطر له خطر سره مخامخ دي چې په دې سیمه کې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان موجود دی. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال د دې کان د استخراج قرارداد د چین د پولادو او کانونو له دولتي شرکت ام سی سی سره لاسلیک کړ. دغه چینایي شرکت غواړي چې له دې کانه د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مس استخراج کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د استوګنې کورونه او ځینې دولتي ادارو ته ورکړل شوی مهلت د دې سبب شوی چې په تیرو دوه نیمو اونیو کې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړي. د غوایې د میاشتې په شلمه برېښنا شرکت هغه پوروړو ته 10 ورځې مهلت ورکړ چې د برېښنا بیلونه یې په خپل وخت نه دي تحویل کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت مرستیال صفی الله احمد زی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کسام د ورکړل شوي مهلت لا یوه ورځ پاتې ده، خو اکثره پوروړو خپلې پیسې برېښنا شرکت ته ورکړي. له ښاغلي احمد زی سره رحمت الله افغان مرکه کړې. دا مرکه وړاندې کوم.
د موږ د دوای دولتي لخوا نه یو څه پیسې د موږ په حسابو کې انتقال شولې او اوس هم د پروسه روانه ده. زمونږ کې د رهایشي او تجارتي بخشونه هم موږ ضرب الاجل ورته ټاکلی دی. دا ضرب الاجل روان دی او هره ورځ، نن پنجشنبه ده، زموږ ټیمونه وتلي دي ساحه کې او هغه مشترکین د موږ چې باقیداره دي د هغوی برقونه قطع کوي. د هغوی باقیداري له دو دورو درې دورو نه زیات پاتې دي، یعنې د څلور میاشتو یا شپږ میاشتو نه زیات پاتې دي، د هغوی برقونه قطع کوي. او دا ضرب الاجل زموږ 10 ورځې وي چې دا 10 ورځې ختمیږي، باید د خلک خپل پیسې تحویل کړي.
داسې تخمینی ویلی سي چې تر اوسه پورې څومره پیسې تحویل شوي دي برېښنا شرکت ته؟
په دغه 10 ورځو کې تقریبا په حدود 300 میلیونه افغانۍ موږ ترلاسه کړي. دا 300 میلیونه چې موږ تاسو ته وایو، دا 300 میلیونه موږ د رهایشي او تجارتي ساحاتو نه راټول کړي دي. او په دوایي دولتي، یعنې دولتي ساحاتو کې چې دوی موږ ته پیسې رالیږلي دي، د دوی پیسې آفلاین موږ ته راځي. دا آفلاین پیسې تر اوسه موږ یعنې جمبندي نه دي کړي. تقریبي پیسې چې ووایو امکان لري چې 150-200 میلیونه د هغوی هم تیري.
تاسو خو د پیسو په راټولولو کې اوس هم له داسې ستونزو سره مخامخ نه شي؟ دولتي ادارې انکار کوي، همدارنګه هغه زورواکي چې پخوا پیسې نه دي ورکړي دوی اوس هم انکار کوي.
د دولتي ادارو خو انکار نه کوي، اما یو څه مشکلات شته. د دوی بودیجه باندې، مثلا د دوی بودیجه تخصیص دوی ته کم ورکول کیږي او د دوی برق مصرف ډیر دی. هم د دوی نظر په تخصیص باندې موږ خپل د موږ پیسې رالیږي، اما مشکل په دې کې دی چې دوی مصرف ډیر دی او هغه پیسې د دوی باندې راکټ پاتې کیږي.
که چیرې دا پیسې دولتي ادارې همدارنګه هغه کسان چې پخوا یې بیلونه نه دي تحویل کړي درې نه کړي، ستاسو وروستی اقدام به څه وي؟
زموږ وروستی اقدام په دې لپاره چې موږ د خپل پیسې د بیت المال پیسې دي، دا باید حصول کړو. کوشش هم کړی دی چې دا پیسې راټول شي او په زمن کې بیا کې دوی وادار په دین شو چې دا پیسې موږ ته راکړي. زموږ مجبور مکلف یو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی معرفي کړو.
د افغانستان د برېښنا د شرکت مرستیال ښاغلی احمد زی او چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتو د القاعده د شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر موندلي اسناد افشا کړي دي. په دغو اسنادو کې د القاعده، پاکستاني طالبانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تماسونو یادونه هم شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په پاکستان کې د بن لادن پر کور د حملې په مهال د یو شمیر ترلاسه کړیو پټو سندونو لیست د چهارشنبه پر ورځ خپور کړ. په دغو سندونو کې د القاعده شبکې د غړیو خپلوان وو او همداراز په مصر کې د حکومت خلاف د مظاهرو، د افغانستان او عراق د جګړو او نورو روانو حالاتو په اړه په سلګونو لیکونه شامل دي. د دغو سندونو په منځ کې د القاعده شبکې د تروریستي ډلې د مشر د ژوند او ارزوګانو په اړه هم معلومات لیدل کیږي. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور کې د نوام چامسکي کتاب او په لسګونو نور انګلیسي کتابونه موندل شوي چې اکثره د دسیسې د تیوري په اړه دي. په دغو کتابونو کې لږ تر لږه 19 د فرانسې او د جرمني د اقتصاد په اړه دي. د دغو سندونو له مخې بن لادن په عراق کې د القاعده شبکې له لورې له اجرا کېدونکو تاکتیکونو راضي نه و. په سندونو کې ویل شوي چې بن لادن په ځان وژونکو حملو کې د کفارو تر څنګ د مسلمانانو د وژلو په اړه ملاحظه لرله. د عراق د جګړې له څرنګوالي سره د بن لادن مخالفت القاعده په مختلفو ډلو وویشله چې په پای کې ویشل شوي ډلې په اسلامي دولت یا داعش بدلې شوې. د ډی پی ای خبري آژانس ته راپور له مخې ولسمشر باراک اوباما په استخباراتي ادارو کې د شفافیت د ډیریدو لپاره استخباراتي ادارو ته ویلي چې د دغو اسنادو ځینې برخې خپرې کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر وویل ممکن په سلګونو نورو سندونو به هم د احتمالي افشا په خاطر غور وشي. د وویل ټول سندونه به چې افشا کېدای د القاعده شبکې او یا د دې شبکې د اړوندو ډلو پر خلاف روانو عملیاتو ته زیان نه اړوي خپاره شي. په دغو سندونو کې د القاعده په پاکستاني طالبانو کې د دې شبکې د متحدانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د خبرو تفصیل هم شامل دی. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په پیل کې د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
او سم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. په نیمروز کې چارواکي وایي لاغه تو کسانو چې غوښتل په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپلې وچاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و. خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. تاجکستاني چارواکي غواړي د دې هیواد د کورنیو چارو په وزارت کې د پولیسو د خاص واک د قمندان په اړه چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو اراده یې لرله خلکو ته معلومات په ډاګه کړي. دا قمندان د اپریل په 23مه لا درکه شوې او خپلې میرمنې ته یې له تلو مخکې ویلي وو چې په وظیفوي ماموریت سي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزي اورو.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قمندان ګلمراد حلیموف د ورکیدو داستان هغه وخت نور هم جدي شو چې د ترکیې خبری رسنی وویل نوموړی سوریې ته د داخلېدو پر مهال نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. د تاجکستان حکومت دا راپورونه ردوي او وایي له اسلامي دولت ډلې سره د قمندان حلیموف د احتمالي تړاو په مسلې څېړنه کوي. دا لومړی ځل و چې د تاجکستان حکومت د پولیسو د غښتلي قمندان حلیموف د تیرې میاشتې د لادرکه کېدو په اړه په ډاګه خبرې وکړي. د حلیموف له لادرکه کېدو وروسته راپورونه خپره شوي وو چې نوموړي د اسلامي دولت ډلې لپاره 15 تنه وسلوال ګمارلي او غوښتلی چې له دې ډلې سره په سوریه کې یوځای شي. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمانوف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت د لومړنیو ادعاو په اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده هم د تحقیقاتو یادونه وکړه او وویل د دې تحقیقاتو نتیجې به د ونۍ په پای کې له خلکو سره شریکې شي. د هغه راپورونه رد کړل چې وایي حلیموف نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. کله چې د تاجکستان د کورنیو چارو له وزیر رحیمزاده څخه د اسلامي دولت ډلې سره د قمندان حلیموف د یوځای کېدو په اړه زیاتې پوښتنې وشوې هغه په ځواب کې وویل په دې اړه به وروسته خبرې وکړي. د قمندان حلیموف ورور نذیر د روانې میاشتې په سر کې د آزاد اروپا راډیو تاجکی څانګې سره خبرو کې ویلي وو د دوی کورنۍ د حلیموف د لادرکه کېدو په اړه زیات اندېښمنه ده او دا ځکه دغه 40 کلن قمندان چې د څلور اولادونو پلار دی له کور نه د وتلو راهیسې هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې. ټلیفون یې کار نه ورکوي او ټولنیزې شبکې نه دي استعمال کړي. د حلیموف کورنۍ دا خبره ردوي چې نوموړي له خبري رسنیو څخه د اسلامي دولت ډلې د مفکوري او پوځي قوت په اړه مواد راټولول او وایي دا ډول راپورونه هیڅ اساس نه لري. ایشیا پلس خبری اژانس د حلیموف د یو ملګري له خولې وایي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک دغو قمندان په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره مینه پیدا کړې وه او خپلو ملګرو او دوستانو ته یې د دغې تروریستي ډلې د مفکوري تبلیغ کاوه. حلیموف چې د حقوقو څنګه کې زده کړې کړي په 2012 کال کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قومندان په دنده ټاکل شوی و.
قرغیزستان پرون یو قانون تصویب کړ چې له مخې دا هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې ګډون ته ورنږدې کیدلی شي. د قرغیزستان ولسمشر پرون ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتک ته لاره ور کړی. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاد شوی ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیه هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یو وسیله وبلله او یې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یو بله بڼه را ژوندی کړي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د ریپورټونو برخه پای ته رسوو. 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
دلوی چکتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست ځوان فکر خبرونه ته. په خبرونه کې مو کوربه مجیب حبیب صاحب یم او د خبرونه موضوع هم امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې ده چې په دې اړه اوس موږ قدرمن میلمانه هر یو بریالی جلسه حمیده زرا او بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې وروسته کې په بلخ ولایت کې ناامنی مخ په ډیرېدو ده او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتپه، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې ناامنی سور اخیستی وسطول مخالفین خاص خوس مهال ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هتا ځنو تلانی جوړ کړی دي. معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې نتی سوکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري. هتا چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهار بولک شولګره او کشنده کې هم د اوس مهال د خلکو سره خوش ټولوي. لدی سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخبزاتي دی ولي دی بیرګ په توګه په کندوز ولایت کې هتا مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود. امنیتي ځواکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېر په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له خاخري جلسې څخه وپوښتم چې د اوسان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې ویني؟ اخیستن ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول. په دې اړه تر دمه هېڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې ویني؟ ولې نامنۍ زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
فصلی موسم کې د جګړې زیاتې دل او دایو طبي خبره ده. د تیر څو کلو را په دی خو هر کال د فصلی پر رسیدو سره نامنی زیاتی کی، دا یو طبي خبره ده. طبي به زه کوته چې هر کال دغه چار تر سره کیږي، نو دا د د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي، او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي، او د تیر کلو په څېر سږ کال هم د پسرلي پر رسېدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی، او حتی دننه په ښار کې هم موږ متعدد حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسانو ډېری قرباني کېږي. نو ولې سږ کال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو یو نظریه سته زینت ایدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نوي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې الته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سي کې. کچیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده، او دا به کېدای شي لاپسې ډېره سي یا به وغځي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک په ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېساري حمله وله، دا منمه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پرې باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی. بلخ په تیرو سو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت وو، او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو پرتله امن دی.
چلو زه سبله تاسو څخه مننه امیدي خور ته راځو چې تاسو څه فکر کوئ، آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي، د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلو زه به هم اشاره ورته درلوده، او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده، پاکستان هم نه غواړي چې داعش ته ظهور وکړي په سیمه کې. نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغله او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي، نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې نامنی رامنځته شوه او دا نامنی نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه وو چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل، او ډېری د دوی لاس بند و، په دغه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي، که قمندانان د امنیو
امنیتي وسلونو شتون د تجهیزاتو شتون سبب شوی چې دا
د وسلو نشتون تر ډېره اندازه سبب و، چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فجې توګه ووژل شي. او بل صلاحیتونه دي، کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري، نه اندازه دا وظیفه وي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غزا کې، دا خلا رامنځته شوه. دې خلا
موږ سرپرست نه درلود، ولی درلود، او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال تېرې اونۍ کې کندوز
ته نه موږ نشو کولی پیا ولي کو درسته، او موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولی درلود، مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یو مسله ده. او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان را راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت، دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي. کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي، او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري، نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي. دا په دې معنا نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده. دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکرو باندې مخکې دي. ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده، دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې، دا ورته مهمه نه ده. خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي. دا مسله ده. او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه، ولې په دې فصل کې زیاتېږي، دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو اکمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي. او بل خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي. او بله خوا دغه ده چې خپله دولتي سرتیري هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نه شي اقدامات کولی، هغو ځای ته نه شي رسېدلی.
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته. ښاغلی معیار صاحب، که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی، یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست، عوامل په څه کې دی، ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت؟
مننه. د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم، یوه خبر داده چې زه یو سوال کوم. اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خواته راغی، څنګه یو دم شمال نارامه شو؟ د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگي استراتیژي د دی دائم بدلون مومي. دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي، شمال نارامه کړي، د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي. او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه، او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري، پسپکو وسلو نه کېږي، جنگ تکتیکي جنگ دی، جنگ شاتګ لري، جنگ مخکې ځي، دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنگ نه شي کړی.
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده؟
شمال ته داسې راوغځېده چې پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی، دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وهي.
څنګه فرصتونه ورته مساعد شو؟
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنگ دو خواته راغلی، د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده، دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه.
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې؟ په داسې چلتم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه تلانې جوړې کړي او حتی د کویټي شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه راانتقال شو؟
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي راغلی دا به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا د مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده، غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه گذاري شوې ده. او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به عمل ته وړي او لمغه جي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی هغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چې
سرپرستانو او همدارنګه نظامي تجهیزاتونو شتون ته اشاره
ده. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوی ده او یا د په بدخشان کې یا په قندوز کې د وسلو نشتون د دې لاملو چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په قندوز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
ګورې جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوی ده. هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوی ده هغه جګړه ولا، خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې
افغان پاوز د دریزرو هغه د دې د پر امادګی نه درلوده چې دریزر کسان د پر دې عمله وکړي او بیا د دې په مقابل کې دفاع وکړي. د دریزرو کسان د پر دې ارته امادګی
نه د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د
سرتیرو هغه بحث بیل دی. بحث دی په قندوز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا درې زرو کسانو وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف وله، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوځ دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هومره سرتیری دی په قندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د درې زرو کسانو په مقابل کې جګړه وکړي.
بلکې همدغه درې زرو کسانو وبخیا همدغه درې زرو کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځان ته مسایده کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او د یو دم یو هجوم راوړي، تحصیلات ورته مسایل شي او پر یو ولایت حمله وکړي. دولت خبر
نه، دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه وو خبر چې مثلا دا کسان څنګه له یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه، له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کېږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دی. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې سرحدونه بند کړي چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله؟
بس د سرحد خلاص پرېښودو ده، خو عوامل ډېر دي. موږ لوی عوامل چې په افغانستان کې وي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، موږ دلته یو لوی عوامل چې د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عوامل نامنی هم زیاته شوې ده، لوی عوامل د فسادو خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنی په وخت مخنیوی ونه شو، او دغه عوامل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې، وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلود د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایسه کړه رسېږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپل
بلکې نړۍ ته ستونزه ده، حتی په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی، ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغې وختې، زما په خپل شخصي نظر، تر هغې وختې اقدام نه کېدی او مملکت یو د یو هیواد په سرحدونو کې تر هغې چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسېږي.
خو کله چې
اوس افغانستان هغې حد ته نه ده رسېدلی، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي، خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و، نړیوال ټولنه لاړه اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه،
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنه په دې برخه کې وکړل اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل، ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوی و تنظیم نشود.
لطفا سخمانه نارابو شو که خیلی مایار تا مایار سب که پا پاوزی برخه که تجهیزات و نظمی تجهیزات پا برخه که هم خبر اوکره نه یو از امریکا بلکه در تپسیمه که هندوستان ده یا روسیه ده او دست نور حیوادون هم ده افغانستان سره ده وصلو و ده نظمی تجهیزات هم راست کرده خو ولی افغانستان نده توانه تردمه ده وصلی ترلاسه کرده.
اول زغارم چه ده افغانستان و ده کابل و واشنگتن ترمنز ده امنیتی اوکره پسر واقع گیگم ده اوکره چی مو گمزا کلا ولسمشره و جایری و سات اجراک دغه امضا کله باید پدواړه د دې سره غېدلی وای چې د دوه اجرا کېدل د دوه کال د پایل سره وو باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي وو چې په دو امنیتی وکړه کې وو چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی او این ته اشاره وکړه چې این د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي یو دیوار خه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي په دوو چورلکو به چی وشي افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري او هغه خپل منافع غوړي په منافع خپل منافع چونه غوړي هغه حکومت نشي کړای خصوصا د پوځي برخو کې
مایر سب خمانانه جلسه سب کا ته اغل زړه خبرو هم خبر ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه کوخ متوجه نه دی یو مسله بل دا چې ویل کیږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والی ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسله وال یا توریستان روزل کیږي او بیا د نړۍ ته استول کیږي ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده
تابون باندې عمله همدارنګ په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته تصویر
هغه بیل باسته هغه بیل باسته سید هغه یو وخت خدا اوس نه دی اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی او هغه وخت تر دې وخت په تفاوت ډیر دی فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده دی ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسو چې هلته ترهګر تمویلیږي له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره
بل بحث را وګرځو چې آیا واقعا امریکا دلته شورشیان بلواګر تقویت کوي او له دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته ترهګر وځي خو که هر څه وي نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو او څه شی وایو که نه چې او امریکا دلته خو په دې اړه کره اسناد نشته دي هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیه ده خامخا به د دې د افغانستان داسې یو موقعیت لري چې له دې کولی شي دا دواړه هیوادونه دپاره دوی ته سرخوږی جوړ کړي نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم د هغه د تر دې حده ده چې موږ پرې باندې خبرې کوو خو اسناد یې نشته دی ممکن دغه کار وکړي له دې نه د دغه دواړه هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي نو په دې اړه کره اسناد نشته سړی پخلی وکړي
چلزای صاحب مننه دوستانو د زړه نسخه د ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب زای و ما تر بل خبرونه چې زاو یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ تاثیر وو په لوی چښتن مسپار ما علامه مال ته خدای پامن
خوزم و فخه و فخه تور تور ترگه ده جانان لگ لگ تا گورا و گورا گوری ده بودونه ده قربان خوزم و فخه و فخه تور تور ترگه ده جانان لگ لگ تا گورا و گورا گوری ده بودونه ده قربان جمیل ری
او لیلا
سر بخم سکری هم پر سر دی خوری لری
او لیلا
اگل شتا گورا دل تا دی آشت روان سپیو دی دار پتی تم